ته په صورت کې بس تاسو پښتنو ته ځوابونه وای د ښاغلی ستانکزی نظر به هم په دې اړه پښتو د دې خبرونه سره د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره تماس نیولای شئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 شپږ څلوېښت صفر یو. همداراز د تلیفون په دې شمېره هم له خپرونې سره وصلېدای شئ: صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو. تکرارووم: صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو. مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه پیل شي، ستاسو خبرې پیل شي، زه غواړم چې د ستانکزی صاحب نظر وپوښتم. ستانکزی صاحب، ما په سریزه کې د هغو ستونزو یادونه وکړه چې خلک یې په خپلو پیغامونو کې له موږ سره شریکوي. هغه د سفر موضوع ده، بهر ته د سفر پر وړاندې خورا زیات خنډونه موجود دي. هلته تاسو په ساحه کې څه وینئ، کوم مشکلات وینئ د سفر په برخه کې؟
سلامونه اونې کې هیلي تکال صاحب تاسو ته، استاد درنو اوریدونکو ته. تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړله او دغه موضوع اوس نو د افغان ولس لپاره او د افغانانو په منځ کې دا یو ډیره لویه ستونزه ده، او دا دوه موضوعګانې چې تاسو ورته مخکې یادونه وکړه چې یوه د پاسپورتونو د نه درلودلو او یا هم د نه ویش لړۍ ده چې تر اوسه پورې پاسپورتونه نه ویشل کېږي، او تقریبا یو کال راهیسې یا یو نیم کال راهیسې دا د پاسپورتونو د ویش لړۍ بنده شوې ده. او په ضمن کې ورسره دغه د پیسو د انتقال موضوع ده چې اکثریت افغانان نشي کولای چې اوس دا نوی بندیز ولګي ده چې دوی نشي کولای چې له پنځه سوه ډالره باندې پیسې د مځکې له لارې او د هوایي ډګر له لارې دوی نشي کولای چې له پنځه زره ډالره اضافه پیسې ځان سره انتقال کړي. دا واقعت چې ډېرې ستونزمنې پرېکړې دي د افغانانو لپاره په دې خاطر باندې، اول خو مونږ له خپله اړخه وغږیږو، دلته داسې ځوانان شته چې هغه دا اوس نوي له بعضې له مکاتبو نه فارغ شوي دي او غواړي چې د عالي تحصیلاتو لپاره سکالرشپونه واخلي او د باندې وځي، او بعضې بیا لیسانس دورونه فارغ شوي دي او دوی دې ته لیواله دي چې لاړ شي بهر ملکونو ته او هغلته خپل د ماسترۍ او د پی ایچ ډی یا دکتورا په کچه باندې تحصیلات وکړي او بیرته دې وطن ته د خدمت جوګه شي. خو متاسفانه د همدغه پاسپورتو د ویش د درېدا له خاطره دوی نشي کولای چې دا خپلې ستونزې حل کړي او د سکالرشپو ته ستینامونه وکړي، چې دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې دغه نه هم مهمه مسله ده، هغه بیا دا ده چې دلته اکثریت خلک له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې اکثریت خلک ډیر لا علاج مریضان لري او دوی غواړي چې دا د تداوی لپاره. متاسفانه چې
موږ دا د مریضۍ په مسله باندې بیا هم تمکیګو وړاندې په لتاسو نه نور هم اورو، خو زه غواړم پوه شم چې د طالبانو حکومت د پاسپورتونو د نه ویش په مسله کې څه دلایل لري؟
تکل صاحب، دوی خپل دلایل وړاندې کوي. بعضی مواقعو کې دوی داسې وایي چې موږ د بعضی ستونزو له وجې نه، هغه ستونزې دوی داسې یادوي چې موږ دوی داسې وایي چې موږ په سیستم کې تر اوسه پورې ستونزې دي، او د سیستم د زوړوالي له کبله دوی داسې دلایل وړاندې کوي چې د سیستم د زوړوالي له کبله او هغه بایومیټریک دستګاوې چې دوی سره دي دی ودی نه کار له وجې نه دوی دغه لړۍ درولې ده او دوی خلکو ته پاسپورتو ویش بند کړی ده. خو کچیرته د اجتماعي لحاظ مونږ دلته بیرته د اجتماع د خلکو نظریاتو ته دلته وګورو، خلک دلته بیا داسې وایي چې حتی یو پاسپورت په تور بازار کې په 2000 او 3000 ډالر او 4000 ډالر باندې خرڅیږي. نو کچیرته د بایومیټریک مسله یا مثلا همدغه ماشینو خرابوالی ستونزې، نو دا خو به صحیح، او کچیرته دا ستونزه نه ده نو بیا په تور بازار کې پاسپورت رسمي پاسپورت لکومه کیږي. نو دلته مسله یو څه کړکیچن ښکاري، سړی په دې باندې نظر په دې خاطر باندې په سمه توګه باندې نه شي رای کولای چې هلته که چیرته د دولتي چارواکو یا د پاسپورت ریاست هغه چارواکو خبرو ته غواک شو هغوی ستونزه فقط هم دغه بولی چې مونږ دلته بعضی تخنیکی ستونزه لرو او دغه تخنیکی ستونزه چې کله هوار شي د پاسپورتونه به بیرته ویشل کیږي او یو څه ناڅه دوی وای چې بعضی پاسپورتونه هم چې چاپ شوی دی هغه بهر ملکو کې هغه تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی او مونږ نشو کولای چې اوس دغه اړتیا مکمله دي خلکو پوره کړو. په دې وجه نه یو دلیل ورته کېدای شي چې دوی وایي دا پاسپورتونه باندې نو چې کله وایي دغه پاسپورتونه هم راورسیږي بیا به مونږ د خلکو اړتیاوې پوره کوو او دا ستونزې به ورته هوارو. نو دلیلونه دوه دلیلونه دي دلته.
مننه استانګزای صاحب، تاسو مخکې د مریضانو یادونه وکړه. ډیر خلک مجبور دي چې خپل مریضان بهر ته بیایي د علاج لپاره. اوس تازه دا محدودیت لګیدلې چې د ځمکې لاره یادی او خبره خو به نه کوو ځکه هغه بخې ډېرې پیسې دي او په اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو اقتصادي وضعیت هم رخنه دی چې د هوایی ډګرونو له لارې د $5,000 په مسله باندې خبرې وکړو. مګر د ځمکې له لارې عام خلک چې کله لږ تر لږه مثلا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي د علاج لپاره $1,500 کفایت کوي د دوی د ناروغانو د علاج د مصارفو لپاره؟
تکل سی په دقیقه توګه باندې ستونزه هم دغه ځی کېده. مونږ کله یو ورخ نه دا وګورو چې دا د پیسو د لیک درا لیک مسالې په دې رقم باندې کړی چې دوی وایي دلته چې د ډالرو د قاچاق مخه ونیول سي او دلته هغه د افغانۍ کوم ارزښت دا غ ارزښت له لاسه ورنه کې افغانۍ دا ښه مسله د لوی خونه کې وګورو. دا د اقتصادي پلاوه اوس افغانستان په تحریمو کې د بده مسله نه ده. ولی لبلی خوا نظر لدینه چې هغه فائدې ډیر وی خو د خلکو لپاره ستونزې ډیر درولې دي. هغه دا چې د ډیر ستونزې خلکو ته ایجاد کړې دي هغه په دې مسله کې چې کله یو څوک لدی جن وزي او خپل هغه مریض بیاي د تداوی لپاره یو بهر ملک ته چې متاسفانه موږ په خپل ملک کې دغه سیاستیا ویني لرو چې خپل مریضان علاج کو نو بیا دلته مجبوریت پیښیږي د مونږ لپاره چې هغه مریضان خپل بوزو پاکستان ته یا ایران ته یا کوم بل ملک ته. نو هغه واقعیت چې سړی داسې وایي د جامع واقعیت په دې کې د $1,500 حتی که څوک تر پاکستانه پورې ځي هغه د هغوی تقریبا د لس ورځو یا د شلو ورځو تنه هغه د هوټل کې د پاتې کېدلو یا په یو ځای کې د خوراک پیسې هم نه پوره کوي څه به ورسیږي دې ته چې هغه به بیا خپل مریض پرې تداوي کړي او یا د هغلته مثلا ډېر نور هغه کارونه چالته دي دوی مثلا هغه کارونه دي ورته حل کی. نو دا یو ډیر لوی ستونزه ده د خلکو لپاره چې دوی غواړي هغه خپل مریضان دی باندې بوزي د علاج لپاره. بیا په دې کې مریضان په څو کټګوري باندې دي. یو هغه مریضان دي چې هغه که مثلا مرض دومره وخی منه ده هغه سره به بیا هم یو څه گزاره وشي خیر دی او څه پیسې به مثلا ورته مصرف کی په دغه مرض به په علاج شي. مګر بعضی داسې مریضان دي په غوي کې چې لکه د سرطان مریضی لري چې هغه یو عملیات یو اپریشن چې دی وګوي کیږي په 400,000 500,000 یا 800,000 افغانۍ یا کلدارې باندې کیږي. نو چې دغه پیسو نلې دوی ته دا یو ستونزه ولاړوي چې هغه دی وګوي مریض هغه ونه شي کولای چې د خپل مریض دی باندې ملکونه ته بوزي او دا مریض به خدای نه خواسته په افغانستان کې د دې له خاطر چې علاج نه کیږي دا به یا تلف کیږي چې بیا نو له درد نه هغه مارک د دې خلکو ته بیا هغه کیږي او د مریض بدل ته مړ کیږي او لاغه د دې له خاطر چې د دولت او پریکړه د نو دا مزو په دې حالت کې بدای او ناسمه پریکړه دي خلکو لپاره.
بله، یو نظر دا هم د یو ځینې د طالبانو پلویان هم د خبره کوي چې په افغانستان کې اوس په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات صحي امکانات او روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي او خصوصي روغتونونه هم جوړ شوي. دا روغتونونه د دې دي چې یعنی د دې ظرفیت او ورتیا لري چې صاحب العلاج ناروغي علاج کی او کدا یوازې داسې خبره ده چې یو خلک اوس عادت شوی دی د هرې کوچنۍ یا لوی ناروغۍ لپاره پاکستان ته منډې وهي.
تکل صاحب، یو حالت ده مونږ په خپل وطن کې د اوس په خپل هیواد کې که مونږ وګورو دلته دا سم مسله ده درسته ده چې دلته په دې وطن کې بعضی حالات راغلی یا مثلا بعضی شفاخانه شته یا بعضی هغه د سیاحت عامل خوا بعضی جوړ شوي ځایونه شته چې په هغو کې مریضان تداوي کیږي ولې نه په هغه کچه باندې چې هغه په لملکه بهر دی هغه ولی یو خو په دې خاطر باندې چې هغه تدریس چې په افغانستان کې شوی دا هغه بیا مثلا د انساني علومو په ارڅه کې هغه بیا په تیر په طب او په دې هغه رښتو کې چې په انسانانو په وجود پورې مربوط دي په دغه رښتو کې چې هغه کوم تحصیل شوی دا هغه بسنه دي نه کوي چې افغانستان دی په هغه سطحه باندې وي لکه چیرته لکه هغه کوم هیوادونه چې دی باندې نه دي ولی په دې خاطر باندې چې امکانات په دې وطن کې کم وو رسیدگی نه ده شوی د سیاحت عامه برخه ته په هغه اندازه باندې چې باید رسیدگی شوی وای هغه اندازه رسیدگی نه ده شوی او په هغه کچه باندې په هغه استانداردو باندې برابر شفاخانه دلته نه لرو په خپل هواد کې چې مونږ د هغه خپل صاحب علاج مریضان په هغه کې علاج کړو لکه اول بدلته زتا ست داسې مثال راوړم کله چې مونږ خپل وطن کې ګورو د سرطان مریضي مونږ په هیڅ وجه باندې په افغانستان کې دومره توانای دي ډاکټرانو نشته چې سرطان مریضي دلته علاج کړي مجبور دي چې د خلک دی باندې وځي او یا هم رواني تشوشات دغه بازي د افغانستان اکثریت خلک په رواني مرزو باندې ککړ شوی دي چې دغه مریضي په افغانستان کې اوس ته تاسو یو مثال درکم اول زبل خپل کور تاسو ته مثال درکم په دې خاطر چې په دې جامعه کې اوسېګو زما خپل اولاد ده او دا اولاد می تقریبا د اعصابو تکلیف لري او دا د اعصابو تکلیف په افغانستان کې دا دولسم کال د چیزو غواړم چې تداوی لاندې ده او هر ډاکټر ته پیشرفته شفاخانه ته چې مونږ نوم یې اخیستای چې لکه د فرانسویانو شفاخانه ده دلته په کابل کې یا مثلا امریکا کمپلیکس ده د هر شفاخانه ته چې ما بولای ده فقط هغه د تسکین د درد د هغه د آرامښت کولې ورکی چې د اعصاب په آرامۍ مګم هغه قبماندګي مغزي چې د تپاتې د یاغه تکلیفونه چې پاتې دي هغه دوی نسی علاج ولې او د هغه علاج چیرته ده په دیباندینیو شفاخانو کې ک نور هیوادونو کې لکه هند کې لکه پاکستان کې چې متاسفانه که دغه وسنۍ حالت جریان ولري په دې کې مونږ نشو کولای د خپل مریضان دیباندې انتقال کړو نو زه فکر نه کوم چې دغه تداوی دي د مونږ د مریضانو بیا د صاحب علاج مریضانو بدون بهر ملک په افغانستان کې امکانات وي په دې خاطر چې افغانستان کې موږ په ساته تروسه کار نه دا شوی دلته
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري په دې خبرونه کې ستاسو نظریاتو ته هم منتظر یو د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره لمون سره تماس نیولای سي د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00400 2212 6401 او د ازادي رادیو د ټلیفون شمیره ده 00400 2212 1500. دواړه نمبر یو ځل بیا تکراروم 00400 2212 6401 د واتس اپ شمیره او 00400 2212 1500 د ازادي رادیو د ټلیفون شمیره ده. ستاسو ټلیفونونو ته او ستاسو پیغامونو ته سترګې پلاره یو. زمونږ میلما په دې خبرونه کې مشتاق رحمان ستانکزای د ټولنیزو او حقوقي چارو کارپو دی او د دې خبرونې موضوع بهر ته د سفر په لاره کې پراته خنډونه او ستونزې دي. ستانکزای صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه د صاحب العلاج ناروغیو خو لغنه مخکې تاسو دی وی بلې مسلې د سکالرشپونو او بورسیو لپاره د خلکو د تګ د اړتیا یادونه وکړه. اوس هغه شمیر ځوانان هلکان او نجونې چې بهر ته د تدریسي بورسونو لپاره د سفر لپاره ځي او اړتیا لري پاسپورتونو ته او د سفر امکاناتو ته دا شمیر زیات دی.
تکل صاحب یو خو بدبختانه به دا ووایو چې په افغانستان کې د نوي یعنی د دې انقلاب پر اتک سره د انقلاب چې په افغانستان کې راغی مونږ یو وری بیا ډیره لوی ضربه ولیده او هغه ضربه دا و چې مونږ یو وری دغه خپل د دولتي چارې لسره بيخي لسفر نه بیرته شروع ولې او هغه خلک یو وری نو امید شول ژوند نه امید شول نو په دې حالتو کې د حالت اوس خلک را ورسېدل چې اول خو خویندو په مخ باندې د مکتبونو او پانتونونو وتړل شو نو بیا پاسته لیوالتیا دي ته پیدا شول د خلکو حد اقل زول ته بیرته امید پیدا شول او اوس کوشش په دې باندې د ټول خلک دې ته کوشش کوي حتی زدا چې ویل سم چې په 100% ځوانانو کې تقریبا او یا سلنه یا 80% ځوانانو اوس دي په لاټه کې دي چې له افغانستانه بهر لاړ شي او غل تخپل تحصیلات سرته ورسي او هغه تحصیل په تحصیلي کچه لوړه کې او د افغانستان لپاره خدمت وکړي. یعنی دا په ډیره غټه کچه باندې وو ځوانان غوړي چې د باندې سکالرشپونو ته ځانونه کاندید کړي، او حتی زدا چې ویل شم چې یعنی د خوا په پرتله باندې اوس په چیرته مونږ د کابل په پایتخت کې چې دا اوس مونږ یو په کابل کې وګورو، په ټول هغه د انګلیسي ژبې کورسونه دي چې هر څوک دې ته آمادګي نیسي چې د سکالرشپو لپاره یا بین المللي امتحانو ته کچیرته ټافل د ایلیټس یا دویلنګو امتحانونه دي ته ځانونه آماده کړي چې د سکالرشپو کې کامیاب شي. په ډېره لویه کچه باندې دوی ورته آمادګي نیسي. ولې متاسفانه یوازینی هغه نه امیدي او نه هیلي چې د خلکو لپاره دغه همدغه پاسپورتونه دي. کله یو ځوان ځان آماده کړي ورته یو کال یا شپږ میاشتې یا اته میاشتې لس میاشتې ټول اسناد برابروي او هر څه ورته جوړ کړي، سکالرشپ هم هلته ورته د سبتنام زمینه هم ورته برابره شوي، هغه پیسې او هغه څه امکانات چې دي هغه هم ځان ته
رسره اوسې. دلته یو اوریدونکو لرو، تاسو خو زمونږ میلمه د خبرونه یاستاو، به هم په همدې موضوع او په دغه موضوع چې تاسو خبرې پیکولې به هم تاسو نظر اخلو. اوس یو اوریدونکو په واتس اپ باندې لمون سره تماس نیولای، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده، اول ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایاست. یوه برخه ستاسو د خبرو مونږ ونوریده، کله سره ځان معرفي کوي؟
احمدی بغلان محترم مالی.
مهرباني وکړئ احمدی صاحب، موضوع باندې خو خبر یې
شو منم درې ځله په افغانستان کې تقریبا د تاو په یادې د جوبایدن سره یې جمهور سو تقریبا 3000 برنامه د زړه د ملت لپاره. نو موږ بعد وخت نه وګورو چې افغانستان کې موږ شل کاله لاس راوړل نه وای، تقریبا موږ وای چې موږ ډېر خدمات وړاندې کړو په هر بخش کې. مګر بعد وخت نه اچ نو یعنې د ماحول موږ جوړ کړی تقریبا فراری ماحول کله چې جمهور لا ټول خلک لاړ، نو هر مملکت کې چې باید د شي بنیادی کار وشي ملت لپاره، یو د شي په کار کوشي ملت یې ځین ساجي وشي، ان ملت هغه وطن لپاره خدمت کوي او د خدمت مستر وګرځي. د شي دا چې خدای خسته څو کارو کې د شي پروژې کارو کې تقریبا چې په دورانی کې ټول خلک باید فرار وکړي. نو تاسو اوس وګورئ تاسو وایئ چې تقریبا په سپورټو کې ډېر مشکلاتونه دي، نشي کولای چې مملکت ټول خلک په سپورټ وخت خارج ته لاړ شي بیرته رانشي. زیاتره مملکتو کې خلک دي او مرګي لپاره ناروغي لپاره بیرته راځي خپل وطن ته. نو بس بخښنه وکړئ چې د شهر سره فرار کوي، نه فرار باید نه کې دا وطن د ځان ته کله کله سره زحمت هم چیرې کله کله په کومه پښتو باندې کار کوي کله کله ډېر ډېر پیسې اخلي دا وطن لپاره وطن دوستي خو چیرې لپاره وایي.
احمد صاحب تاسو خو یادونه وکړو، بالکل موږ تاسو خبرې اورو. پاسپورت اخیستل د وګړو حق دی، دا حقوق قوانینو کې سفر کول د وګړو یو له اساسي حقونو نه دی. یعنی تاسو نشئ کولای په مختلفو دلایلو هغوی منع کوي له سفر نه، هغه دلایل چې تاسو یاد کړل. زه غواړم له تاسو واورم چې د سفر په وړاندې فکر کوئ چې بهر ته سفر آسان دی په اوسنیو شرایطو کې، او که تاسو هم ځینې ستونزې وینئ؟
تکل زما مخې ته پیری ان چې موږ چې سلام خلک ته فرار کی زه چې دا وایم یو ضرورت یم مرزي یا د تر څه ویل
احمد صاحب د هغه ضرورت په باب خبرې کوو، هغه د تخت خبره خو جلا خبره ده. د ضرورت په صورت کې که یو څوک پاسپورت ته ضرورت ولري،
تکل زه وګورم چې څوک مریض نه روغ لري خامخا به حکومت هغه ته پاسپورت ورکړي د خدمات برابرۍ وته، ولې دلته علاج نه کیږي؟ تاسو ډېر شپخانو یادواري وکړه، زه هغه بعض شپخانو ته مخبل مریضان وړي، یعنې دغه بعض شپخانې دا هغه کې بده جمازان کې و نه پیغام چې پرانسیان و د چا و تقریبا هغه سیټبل شپخانه و غوته مریضان ورول لکه ډاکټر صاحب سی ویل هغه چې ارامځه لپاره یو تشکری ورکول تقریبا نور هغه نه کېد علاج نه کېد. نو دا شله کولو چې موږ ناری وهلې وهلې تقریبا باید اوسم کړی وای. نو تاسو موږ راځه پر وخت نه شپخانی درو، مګم ډاکټران مګ وخت نه درو وسم نه درو. نو دا باندې به حکومت کارو کې یا ملت کارو کې ملت متوجه کې د وطن لپاره په خلک چې د ډاکټر صاحبان شي د وطن د اساس وخت باید کار لاس په کار شي. تقریبا خلک ډېر سنج لري. نو دا وختونه د غټان د مشران نه کوم چې باید یو سناس په ډاکټران درو باید افغانستان کې کارو کې خلکو لپاره د وطن د دغه لپاره موږ سم اکل سم فرما
مننه. که یو بلې پوښتنې ته هم ځواب راکې، مخکې موږ لستانګزي صاحب نو واورېدل چې وایي د ځینو ناروغیو لپاره دغه $1500 چې د طالبانو حکومت محدودیت پرې لګولی، یعنی د ځمکې له لارې چې څوک بهر ته ځي هغه ته له $1500 د ډیرو پیسو د ایستلو اجازه نه ورکوي. فکر کوئ که یو څوک ناروغ ولري دغه لپاره $1500 کفایت کوي د مصرفو لګښتونو لپاره؟
هیڅ کله نه کوي هیڅ کله نه کوي تکل صاحب دغه باید خاص توجه وشي هغه په ګرو کې خارج کې اوس مصارف کار دي چې مفت اسانه خو تدوین نه کیږي خامخا نو هغه ته باید خاص توجه وشي هغه
تاسو په نظر یو معقول اندازه به کوم اندازه وي
یعنی تقریبا مرضی کې موږ څه وایو تکل صاحب یعنی هغه ضرورت مرضی باید اوسنه سفره ولري تقریبا او مصارف راځي نو خامخا دې ته باید خاص توجه حکومت دوی نه داسې هم نه کیږي یو سره مفت ټکنالوژي لا شنو هلته څوک پیسې نه ورکړي چې دا تدوی کیا رایګان شبخانی به فکر نه کوم چې خارج کې اوسي کېږي چې پرمختللې د خلکو لپاره چې مرضی هم دومره غټه یا زیاتې د دې باندې باید اوسنه کوشش وشي دا خو یو ضرورت د واقعیت د تکل صاحب ته خبر وکړه چې باید حکومت خاص توجه وکړي تکل صاحب محترمه
ډیر زیات مننه احمدی صاحب له بغلان نه له ازادي رادیو سره خبرې کولې مایکروفون ستاسو خبرونه ده قدر منوریدونکو که غواړئ چې له دې خبرونه سره وصل سئ نو د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره لمن سره تماس نیولای سئ 00 422 12 44 د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده او د ازادي رادیو د ټلیفون شمیره ده 00 422 12 44 ستنګزای صاحب ستاسو په نظر یو معقوله اندازه یا لیمټ یا هغه اندازه ټاکلې اندازه د پیسو چې بهر ته یو مسافر له ځان سره وړلی شي کوم اندازه ده
تکل صاحب محترم داسې ورته ووایم ګورې دلته مونږ او تاسې په هره کچه باندې نظر په هغه د مرض لیدو ته په هغه د مریض د حالت لیدو ته مونږ تاسې به وګورو چې دغه مریض حالت په کوم حالت کې ده مرض یې څه مرض ده زه وایم دوی باید مسلکي کسان ولري د دې لپاره که چېرته مثلا څوک په مریضیو باندې وځي که نه یا مریض بیا یې دې باندې دوی باید مسلکي کسان ولري چې مثلا د دوی هغه د تداوی کچه دلته وګوري چې په افغانستان کې که چېرته دغه مریض تداوی کیږي د دې ته 2 روپۍ پکار کیږي هغه په هغو شفاخانو کې یا په هغو روغتونونو کې چې هغه ته مثلا معلوم ده لکه لګ کچه باندې چې جوړ شوی دی که د فرانسویانو ده یا که مثلا د امریکا کمپلیکس ده یا داسې نور شفاخانې په دې کې باید مثلا همداسې مسلکي کسانی چې هغه معلوم کی چې ښه په افغانستان کې مثلا یو د سرطان مریض ده هغه ته که مثلا چې تداوی یې امکان نه لري او د افغانستان په شفاخانو کې دین اخلي 15 لک روپۍ یا 40 لک روپۍ په عملیات باندې اخلي نو حد اقل کدا مثلا دې باندې وځي پاکستان ته یا هند ته ځي دې باندې باید هغه د دوی د سفر پیسې علایده ورواچول شي بیا هغه د دوی د
فکر نه کوي چې دا پروسه به یو څه پیچلی وي او په دې باب پریکړه کول به یو څه پیچلې مسله وي زما مطلب دا و چې یو معینه اندازه یا ټاکلې اندازه د حکومت لخوا د ځمکنۍ یو مسافرو لپاره وټاکل شي او همداراز د هوایي ډګرونو له لارې هغه مناسب ان تاسو ویل چې دا پیسې کمی دي که یو ټاکلې اندازه یا محدود اندازه ټاکل کیږي د حکومت له لوري هغه به کوم اندازه وي
یعنی حد اقل تکل صاحب که سړی ورته وګوري هغه که چېرته مثلا هغه یا تحصیلي چارې یا د مریض د علاج لپاره د باندې تګي حد اقل باید تر $1,000 کته پیمانه باندې باید پیسې ورته ونه ټاکل شي په دې خاطر باندې چې که هر څوک هغې خواته وځي حد اقل په $1,000 باندې که نور هېڅ نه وي هغه د مریض تداوی به لا اقل امکان تر دې پورې ولري چې هغه د مریض تداوی به تر یو حده پورې تکمیل شي او مکمله به شي او یا به که سکالرشپ ته مثلا وځي هغه د ده د پوهنتون پیمنټ چې دی هغه داخله یې چې ده هغه او هغه اورې صاحب
او ستاسو غږ لرم که مهرباني وکړي
هغه داخله یې چې ده هغه د پوهنتون پیمنټ چې ده حد اقل هغه ته اجرا شي او یا هم د دوی مریض په دغه باندې او زه هم دغه وایم چې که چېرته پیسې ورته ټاکل کیږي حد اقل هغه وړوکې پیمانه یې هم چې ورته ټاکل کیږي $1,000 باید دوی ته کمې د پیسو هغه مقدار ونه ټاکل شي په دې خاطر باندې چې ضرورت ورته پیښیږي تا باندې هر رقم تابول علاج یا لا علاج مریض چلته دوی بیا یې مجبور دي چې دوی دومره پیسې ورته ولګي حد اقل 15 تر 16 لک یا 1 لک افغانۍ هلته دی او چا په عادي مریض باندې په دغه رقم مریضانو باندې مصرفیږي نو باید له $1,000 نه دا کچه کم نه وي
بله په اکثرو هیوادونو کې مستنګزای صاحب همدغه اندازه چې تاسو خودلې ده یعنی د $1,000 لمیت یا هغه ټاکلې اندازه اجازه ورکول کیږي له هغه زیاتو پیسو ته اجازه نه ورکول کیږي البته ځینې هیوادونه داسې هم شته چې هیڅ محدودیت نه لري خو ډیرې هیوادونه همدغه محدودیت چې تاسو یادونه کوي لري. ډیر زیاته مننه ستانګزای صاحب. ورزو وړاندې د نورو مسایلو ته نوې ستونزې چې د افغانانو لپاره بهر ته د سفر پر وړاندې پرتې دي تاسو یې شمیرلی شئ؟
تکل صاحب، اول خو دا باید درته ووایم چې په اوسني وخت کې بدبختانه باید دا ووایو چې مونږ د ډېرو لویو تحریمو له وجې نه افغانان په ټول دنیا کې یا په ټوله نړۍ کې دا اوس افغانان له ډېرو لویو ستونزو سره مواجه دي. هغه ستونزې په یوه مسله کې نه دي، په دوو مسلو نه دي. که چېرته مونږ دې ته مثلا د اعدادو په شمیر باندې ووایو، زخته ډېر موضوعات دي چې مونږ له مشکلاتو سره ورسره گرفتار یو. اول خو دا چې مثلا افغانان له دې جنب دغه د خپلو مریضانو انتقال ته یو مشکل دوی ته، د پاسپورټونو ویش ورته بل مشکل ده، د درسونو او تعلیم زمينه چې دلته دوی ته نه ده برابر او دوی د باندې کوشش کوي د تاک، دا بل موضوع ده. کله چې دوی مثلا د باندې وزي د افغانستان دیننه دوی ته پر زمينه نه ستاو باندې دوی دوزي هغه غزر مزیاتای چې په دوی باندې کیږي، دا بل موضوع ستونزه ده. نو کچیرته د افغانانو ستونزه تو دا اوسنی حالت کې چې مونږ په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې یو او د دنیا د تحریمو لاندې یو، پر رسمیت هم چاته روسو پورې نه پیژندلې، نو زخت ډیر ستونزې دي چې د افغانانو په مقابل کې دي، او دا افغانان دي چور سره تر اوسه پورې لاس او گریوان دي او نشي کولای چې دا ستونزې په هر رقم باندې شي. دوی غواړي چې هواري کې ولی د هواري لارې دوی ته نه ورځي، په دې خاطر باندې ستونزې زخت ډیر دي. او د افغانانو هغه ورتیا وی چې دی هغه په دې اندازه باندې نه دی چې دوی د غستونزې په مکمل شکل باندې ادا ټولې دي هواري کې. نو په دې وخت کې ضرورت دا ده چې اول خو مونږ خلک باید یو بل سره لاس یو کو ترغه وکول شو د افغانستان لدی بد وضعیت وساتو، او بلې خواته دلته د دولت توجه هم باید دې ستونزو ته ډیره وي. اول خو زه دا وایم چې باید دلته دولت کوشش کړي باندې وکړي چې دغه د پاسپورټو لړۍ باید ډیر تپایل کی، په دې خاطر باندې چې دا دغه ټول افغانان نه تختی. لکه مخکې چې احمدی صاحب ویلې، تاسو سره وګید احمدی صاحب ویلې چې مثلا افغانان له دې وطن نه تختی، په تخته باندې تکل سیدا وطن په تخته نه جوړیږي. په اتیا کال کې له دې وطن خلک لاړل او بیرته راغله ورته د باندې ملک. تاسو ته بلومنګ بهتر معلوم شوی ولې تاسو د مسافرت په دیار کې هغه د وطن مینه چې تاسو سره د شاید د مونږ په جوړونو کې دومره نه ژوندې، په دې خاطر چې تاسو مسافری تیر کړی ده. نو زه وایم چې هیڅوک هم د تیښتي غنډه کې دلته چې ووزی له دې وطن او په تیښته باندې لا شي، خو د ستونزو د هواري لپاره دا ضرورت ده د مونږ لپاره چې زمونږ ځوانان له دې وطن ووزی، تحصیل وکړي، ځانونه آماده کړي. همدغه ستونزې چې دا اوس مونږ ویلې چې طبي بخش کې دي که په هر بخش کې دي، ځوانان دې ته مجبور دي چې لاړ شي د باندې ځان په علم باندې سنبال کړي او بیرته راشي دې وطن ته خدمت کړي. ولی یوازې نه لاړ دي دې وطن د ساتلو، همدغه علم ده. چیرته مونږ غواړو چې دې وطن کې دا ستونزې هواري کړو، باید علم وکړو، او دې علم لپاره دمدادې باندې نه لاړې دي چې مونږ هلته لوړه کچه باندې تحصیلات وکړو، علم حاصل کړو، او بیرته راشو په خپل وطن کې پکار وکړو. نو ستونزې زخت ډېرې دي. تکل صاحب، لشمیر وطن ستونزې دي په دې وطن کې.
تاسو ستانګزای صاحب
هلکو په بوده هم باندې انسان نه لري صاحب.
تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورتونو ویش بیا پیل کړي. البته دا خو د یوې ستونزې حل دی، خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستونزې یو او دوه او درې نه دي، خورا زیاتې دي. زه غواړم تاسو البته وروسته په وړاندې په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر اخلم چې د طالبانو حکومت نور څه کولای شي د دغو نورو ستونزو د حل لپاره. مثلا دا چې هیوادوال بهر ته د علاج لپاره ولاړ نه شي، د دې ستونزې د حل لپاره دوی څه کولای شي د طالبانو حکومت، یا نورو مسایلو باندې هم راته ویګو. اوس یو بل مسله ده، په افغانستان کې یا په پلازمینه کابل کې د بهرنیو استازولیو مخصوصا د قونسلګریو چې ویزه ورکوي وګړو ته، د دې نشټوالی دی. تقریبا د هیڅ هیواد سفارت اوس په کابل کې فکر کوم چې ویزه نه ورکوي، یوازې پاکستان دی چې سفارت یې ویزه ورکوي. هغه هم د پاکستان د ویزو د ورکړې په برخه کې هم شکایتونه خورا زیات دي. غواړم په دې مسله او په دغه خند باندې هم تاسو خبرې وکړئ.
تکل صاحب، کچیر ته وګورو، هی موضوع ته تاسو اشاره وکړله اول خو دا چې سفارتونه په افغانستان کې بعضې تړل شوي وو او بعضې په دې ورځو کې د نږدې ورځو کې وتړل شو، نو دا یو ډیره لویه ستونزه ده په دې خطر باندې چې د بهرنیو اړیکو له خاطره دا د هر نظام لپاره او یا د هر دولت لپاره دا اړینه موضوع ده چې سفارتونه باید وی په یو ځای کې تر هغه خلک وکولای شي چې هغه خپل شته ستونزې چې لري هغه له دې سفارتو سره مختبوزي او د خپل ستونزې حل کړي. اول دلته یو اشاره چې تاسو درلودل د پاکستان سفارت، چې پاکستان سفارت تر اوسه پورې په کابل کې سته، خو هغه رقم چې لازم ده په هغه رقم باندې هغه خدمات خلکو ته نه وړاندې کوي او په دې خدماتو کې یعنی چلندونه د دوی تفاوت کوي له خلکو سره. حتی د پاکستان یو ویزه بعضې وخت په داسې حالاتو کې راځي چې د پاکستان ویزه چې پخوا به په $50 باندې ورکول کېده، اوس په داسې حالاتو کې راځي چې د پاکستان یو ویزه د عاجل مریض لپاره تر $2,500 او $3,500 پورې خرڅېږي په تور بازار کې. نو دا که چېرته سړی وګوري ډیپلوماتیک اړیکو ته، د ډیپلوماتیک اړیکو له اړخه دغه موضوع باید وڅېړل شي او دا باید د چا لخوا وڅېړل شي. دا خو مثلا زه نسم کولای چې یو فرد په هیڅ باندې لاړ سم د پاکستان له سفارت سره وغږېږم چې ورور ستا دغه 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 مشکلات دي او دا باید حل شي. دا د دولتونو په کچه باندې دا خبرې دي، نو چې د دولتونو په کچه باندې دي دلته باید سفارتخانې موجودې وي په افغانستان کې د شته ستونزو له خاطره د حل لپاره. اوس له یو بل اړخه که چېرته وغږېږو، افغانان د سکالرشپو د اخیستلو لپاره فکر کوو موږ او تاسې ځو له دې نه ایران ته یا مثلا پاکستان ته ځو، یا پاکستان کې یا ایران کې، هغلته موږ ډېر نور لګښتونه کوو، هوټلونه نیسو، یو میاشت دوه میاشتې ورته انتظار کوو تر هغه پورې وکولی شي چې هغه خپل سکالرشپ واخلو. نو دغه اسانتیاوې که چېرته خپله په افغانستان کې دا سفارتخانې وازې وي او د افغانستان دننه هر څوک کولای شي چې ویزه د تحصیلي ویزه واخلي او یا ورشي هلته سفارت خپل مشکل حل کړي، دا به یو ډیره اسانه موضوع وي او دلته به خلک هم ورته اسانه لاسرسی کوي. او دې ته اړینه دا ده چې اسلامي امارت داسې یو سیاست غورږي چې حد اقل وکولی شي چې که نور څه نه کېږي په اوسني وخت کې فقط دغه د سفارتو دروازې بیرته په افغانستان کې وازې کړي او له دوی سره په تفاهم افغانان وکولی شي د خپل مشکلات د سفارتو له لارې حل کړي.
ډېر زیاته مننه بیا هم ستانګزای صاحب، له تاسو سره د دې او نورو ستونزو په اړه خبرې کوو. خو زمونږ اوریدونکي په لاین کې دی، ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایاست. مایکروفون ستاسو.
بله
مهرباني وکړئ موږ ستاسو غږ اورو.
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو وړاندې کوم او تاسو درن مېلمه سره زیات سلطه او ټول کارکونکو اوریدونکو ته آزادۍ.
قاری پښتون صاحب ښه راغلاست خبرونه ته، مهرباني وکړئ خپل نظر ووایاست.
تشکر. محترم تکل صاحب خبره خدا شده چې لکه د افغانستان د تاسو مېلمه چې وویل په افغانستان کې یو ستونزه ده چې سړی پر ورغېږي، یو مسله پیچې پیچېده مسله نه ده چې سړی یو ساعت یا دوه ساعته تاسې پروګرام پر جوړ کړي. په افغانستان کې داسې ستونزې دي چې خلک د سلو مشکلاتو سره مخامخ دي. اقتصادي فقر دی او بیکاري ده. نن تاسې ګورئ د یو طرفه عمارت اسلامي پاسپورټونه بند کړي دي، د بل طرفه زموږ مهاجر په اوبو کې غرکېږي یا په کچاخي ته ورباندې ایران ته اوړي، هلته یا ویشتل کېږي یا نیول کېږي یا بې عزته کېږي یا ډېرې د ډېرو پیسو په مقابل کې اوړي هلته. نو دغه ستونزه ده. او بده خبره دا ده، دوهمه خبره دا ده، د تېر په تېرو شلو کلو کې د جمهوریت په دوره کې واقعاً څه ناڅه متخصصین ورته وروزل شوه، اما متاسفانه عمارت اسلامي چې راغی په هر نو باندې دا متخصصین هم بېرته ولاړه، وطن یې پرېښوی. مګر چې دغه وطن په پیسو یا د نړیوال کومک په پیسو باندې روزل شوی وه، اما متاسفانه هم ولاړه. نو اوس دلته متخصصین موږ د علاجي مریضۍ نه لرو، تقریبا نه لرو، او کېول لرو هم په ډېر کم تعداد لرو. د بل طرفه زموږ مریضان چې پاکستان ته هلته کثیر دی دا سړی بیا څه ولري پاسپورت ولري هلته به داسې قانوني بېعزتي نه ورسره کېږي چون چې موږ افغانان غیر قانوني وراوړو دلته دوی پاسپورټونه بند کړي دي هلته د افغانانو د ښځو د نرو د اطفالو سره بېعزتي کېږي نو زما غږ د امارت د اراکینو د امارت اسلامي پر اراکینو باندې غږ دی که چېرې واقعا د حکومت د ملت
قاری صاحب زه غواړم چې په مشخص ډول پوښتنه قاری صاحب دلته یوازې د پاسپورت خبره نه ده غواړم چې ستاسو نظر په د نورو مسایلو هم واخلم تاسو له د طالبانو له حکومت نه څه غواړئ په دغه ټولو مواردو کې د غستونزې چشته د سفر پر وړاندې د افغان وګړو پر مخ د دې او د ستونزو د حل لپاره په مشخص ډول په هر برخه کې جلا جلا له طالبانو نه څه غواړئ تاسو
زموږ غوښتنې ډېرې دي سر یو دی موږ اول امنیت غواړو دوهم عدالت غواړو دریم اقتصاد غواړو
زما مطلب دا دی چې په مشخص ډول په همدغه مسله کې د سفر د ستونزو په باب قاری صاحب که زما خبرې ته غوږ ونیسئ لطفا
اول امنیت غواړو دوهم عدالت غواړو
قاری صاحب زما خبرې ته تاسو غوږ نه نیسئ
او څلورم کار غواړو زموږ ځوانانو ته کچیر دل افغانستان کی زیربنا پر وجه پولیس امارات اسلامی جهان سره سازش وکي څه جهان څور کی اوس دې واخی
قاری صاحب تاسو زما غږ نه اوري ما تاسو نه یو پښتنه وکړه
موږ ځوانان هیڅ کله نه دي ما دې په خدای قسم ته تصور وکړ کله صاحب دا اوس زه درته وایم چې پاس کلن انسانان هغه ورځ مرغو د یاران په لوري باندې اتنین ملون قشاق بردینی غواری دا دا اتنین ملونو پسل وهم و تر سبیره کی اغزی نو چی پسو شپو کی برسیزی پا تیتر سرگوزی نو کداسی چی دلتا افغانانو تا کار پیدا شی او یو شاشی او یو شاشی امنیت راشی واقعا دلتا مور اقتصاد تا خزمت وشی مور پرویدو تا خزمت
وشی
چیر مور زوانان تا کار پیدا شی یو زوان تو نوینی چی پاکستان تا ولاشی یا ایران تا ولاشی او بلا خبرمی دادا دوی که غواړي چې واقعا دا د دوی نظام برحاله پاتې شي څوک چې نه خفه کېږي زه وجود خلاف د وجود د دې نظام نه یم من هیڅ نادینه په یو خټین کور کې اوسېږم مظلوم یم دیني عالم یم غواړم چې خپل مسؤلیت ادا کړم د خپل د ژبې د نګاه څخه دوی که غواړي چې واقعا دا د دوی نظام په اقتدار پاتې شي او مقتدر پاتې شي د ملت بیا طرف علماء دې رضان سره شریکي مجربه اشخاص رضان سره شریکي دا مجربه اشخاص چې دوی ته لازمي مشورې ورکي او د ملت د وګړو او مشورو ته غوږ ونیسي بیا به دوی د جهان سره هم
ساتي
موږ اقتصاد هم په پښو درېږي موږ زیربنایي پروژې به هم تر څو موږ لاسونه و خلکو ته د ګدایي اوږدوي
ډېره زیاته مننه قاري صاحب
باور په خدای وکړي افغانانو ډېر غټ خیرات درلودی ولیکن نن افغانان په ګدایګر ماري څه شي و جهان
ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې تاسو خبرې کوي کده سې وکړي چې سوال ته هم غوږ ونیسي موږ ستاسو نظر په مشخصو مسایلو باندې غواړو چې تر اوریدونکو پورې ورسو مګر تاسو که زموږ پوښتنو ته سوالونو ته ځواب نه وایاس بیا په عامو مسایلو باندې غږیږي او هغه بیا د دغه پرونی له حوصله نه وتلي مسایل دي په هر حال ستاسو له برخې اخیستونه په دغه پرونه کې مننه کوم قاری پښتون د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو چې په دغه پرونه کې حاضر وو یو بل اوریدونکو هم لرو چې زه غواړم چې تاسو خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر ووایست
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
ولایت خروار سره خبرې کوم
سمرګل د لوګر ولایت له خروار ولسوالۍ نه ډیر ښه مهرباني وکړئ خپل نظر ووایست په موضوع خو خبر یی
و زموږ نظر ښه چې موږ له طالبانو ورولو په دغه د پښتون میشته سیمه د دموګلس خلیفون د پښتنو سیمه ده ښه
بله خبرې کوي تاسو مې ربني مونږ وو
امنیت خو الحمدلله دا نیم کال دوه کاله تاکم نه ده سوی دویم موږ د طالبان ورونه دا غواړو چې کار نست بیکاری زیات دي او دا پاسپورتونه خاص
سمرګل صاحب موږ په دې پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو سمرګل صاحب کې خبره ته غوږ ونیسئ په دې پروګرام کې خبرې کوو چې کله چې افغانان غواړي بهر ته ولاړ شي لکه مستونز سره مخامخ کیږي تاسو کله نیت کړی یا مو پلان جوړ کړی چې بهر ته ولاړ شئ؟ که بهر ته د تاک پلان مو وو په لکو مستونزو سره مخامخ شوی یی؟
زه خپل د خپل زه د کور درته وایم، په 2001 کال کې چې امریکایان افغانستان ته راغله، د یو مې بل ورور و، زه یو کال مخکې ایران ته ولاړم. په 2002 کې مې بل ورور افسرا، هغه په لارې مړ شو د تندې له وجې. موږ دا غواړو طالبانو وروڼو چې باید کار پیدا شي او د ملت ته خدمت وشي، مکتبونه هم خوشي شي. افغانستان هغه چې جوړېږي اقتصاد، هغه په پوهنه جوړېږي، چې پوهنه اقتصاد نه جوړېږي.
تاسو لا راسره یاست ثمرګل صاحب؟
دماغ اورې
اوسې اورو. بله مهرباني.
ما داسې وایم الین، دما ور خپله یو ور مې د ایران په لاره مړ شو له تندې نه.
بله مهرباني.
او دومه دا خبره ده، موږ له طالبانو ورونه دا غواړو چې که یار د افغانستان اقتصاد جوړوي باید په پوهنه جوړ شي، چې پوهنه نه وي په یغه ملت یا په دولت کې اقتصاد نشي جوړېدلی. او بل باید دوی د روغتیا په بخش کې کار وکړي، د پوهنې په بخش کې مخ ته کار وکړي، مخ ته روزګار کارونه پیدا کړي. نور خو امنیت مقصد اول سیوو د هغه 40 کاله مخکې د اشرف غنی او د کرزي په حکومت کې سیوو، موږ بیخي نم سر خوندي و، نم ناموس خوندي و، نم عزت خوندي و. نو موږ له هر طرفه موږ مشکل و، خو اوس الحمدلله له هغه طرفه موږ هغه اطمیناني مشکل نسته. د جنګ هغه دې خواته نسته، خو دغه جای د موږ خالي اقتصاد هم ضعیفه ده. موږ اقتصاد جوړ
ډېره زیاته مننه. وعلیکم السلام. مننه له دې چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونې په څو وروستیو دقیقو کې یو قدر من اوریدونکو تر اوسه پورې هم لا یو څو دقیقې لرو، کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر واتس اپ شمیره 00420224201 په دې خبرونه کې راشي خبرونې ته او خپل نظر ووایست، او د ازادۍ رادیو د ټلیفون په شمیره 00420224201 هم کولای شي چې له دې خبرونې سره وصل شي. ستانکزی صاحب، تاسو خبرې واورېدې. زه غواړم چې په دا نورو برخو کې چې مخکې هم یادونه وشوه، غواړم چې تاسو د خپلو خبرو دوام ته راوبولم. یوازې تاسو د روغتونونو یادونه وکړه، د قنسولګری په برخه کې د چې بهرنۍ قنسولګری او د نورو هیوادونو سفارتخانه څنګه کولای شي چې افغانانو ته بیل تبعیز ویزه ورکړي، او په نورو مسایلو چې مخکې یادونه وشو په دې ستونزو هم غواړم چې ستاسو نظر واخلم.
تکل صاحب، دا څه ده چې دغه د قنسولګری موضوع تکل چیرته مونږ او تاسو راشو، په دې کې یو لړ بدبختی اصلا د خپل افغانانو دي. مشکل دلته خپل افغانانو ایجاد کړی ده. اوس کله په خوانه مونږ وګورو تر اوسه پورې حتی د بهرنیو ملکونو هغه قنسول یا سفیر قنسول یا هر څوک چې دلته وو چې د افغانانو لپاره به خدمات وړاندې کول، حتی هغه خلک افغانانو پر رشوت باندې اموخته کړل، حتی هغه خلک افغانانو په دې باندې اموخته کړل چې دوی دې مثلا پیسې واخلي او خلکو ته دې خدمات وړاندې کړي او بدون لغې نشي کولای. نو دا د افغانانو خپل بدبختی ده چې کله هر څوک راځي نو هغه دې ته آماده کوي، د دې لپاره آماده کوي چې د افغانانو حق وخوري او په خپل جیبونو کې واچي. نو اولا خدای او خبر ده چې باید سفیران یا څوک چې راځي په قنسول کې په قنسولګریو کې کار کوي د خدماتو لپاره، هماغه رقم چې درنه توقع ده هغه رقم باید خدمات بدون له تبعیض وړاندې کی. هغه په څه خاطر باندې چې کله یو څوک ځي، هغه کله هر قوم یا هر تبار نه یی، هر بخش نه یی، هغه ضرورت دی ته لري چې هغه یا به مریض لري یا که مثلا کوم بل کار کوي، کس کالرشپ ته وځي، هغه کې باید مثلا دا خبره معلومه نه یی چې دا له کوم قوم ده، څوک دا له کوم جنره غلې ده. هغه اسناد باید وکتل شي، د هغو د مریض اسناد باید وکتل شي، یا د هغو هغه د سکالرشیپ اسنادونه باید وکتل شي. نظر په ضرورت باندې چې هر څوک ورته برابر وو، هغه ته باید ویزا ورکړل شي او په خپل هغه حالت کې اوس ګوري. که موږ دلته وګورو د پاکستان ویزا چې دلته ورکوي د خلکو لپاره، د ویزې حاصل قیمت ده $50، یا فکر وکړي چې هغه نهایي جګ قیمت چې ده $100، خو ویزا ورکول کېږي په 2500 یا په $3000 یا په $5000 باندې.
بله، په دې باندې موږ مخکې خبرې وکړې استانګزای صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا له تاسو سره د خبرو پای ته، یعنی وروستیو د پای خبرو ته راځو. همدرد د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی، دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. همدرد صاحب، مهرباني وکړئ خپل نظر ووایاست. د خبرونې له موضوع نه خو خبر یې، لطفا په همدې موضوع کې دننه خبرې وکړئ.
مننه تکل صاحب، زه هم تاسو ته سلام وایم، اوریدونکو ته هم سلام وایم. نو مشکلات خو کور په کور د هر چا لیدلې دي کنه. مثلا کدی ما زه یو بل تزینو ورور کستونزې نه لیدلې، ما به لیدلې، کدی تره زوی به مې لیدلې کنه. خپل د ما خپله یو زوی د غلن پاکستان کې، دا د همیاشت نه ډېر سو په پېښور کې تکل صاحب ایسار ده، او په کوټه ورته موږ اجازه نه کوو، ځکه د موږ ډېر خپلوان د کوټه په لار راتلل، تورخم نه ګوره واپس سی. او دا اوس د افغان ګناه ده که دا د افغان سیاستوال ګناه ده؟ چې افغان سیاستوال دومره حیثیت نه لري کنه، سیده د ملک وګړي ته څوک دی؟ یو انسان څه سی دی؟ یو بشر او د حیوان په سترګه مور ته نه ګوري. نو اوس دا د ولس ګناه خو نه ده تکل سری، او د ما د کور سړی نه ده. همداسې زنانه سره بې عزتي ګانې ور واړول شي، او سپین ږیري مړه شول په دېلو کې، دا خو ټوله دنیا ویني. خو خبره دې نه ده تکل سری، تکل موږ مشکلات هغه موجوده حالات ستایو. که تاسو مې یو خبرونه یې کپاره موضوع جوړه تاسو هغه موږ دغه سوچ نه ولا کا میډیا والا کوي د تاسو په شمول یو دغه ستونزې پیدا شوې لچې شنه دي. دغه ولس کومه ګناه کړې؟
تاسو په نظر لڅه شي پیدا شوې دي؟ تاسو په نظر
دغه نه پیدا شوې دي؟ ګوره، جمهوریت که خو زنه ریوالو ته وایم، نو پرې خودم ولې کامارت خو نو پر رسمیت ولې نه پیژني؟ مشکلات ټول دغه جوړ
دغه 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 سیاسي مسله ده. په همدغه موضوع کې دننه چې موږ خبرې پیکو، بهر ته د سفر ستونزې، په دې اړه خپل نظر وایست او لاندې وایي لطفا.
ګوره، دما کلیوال، دما سایگان سینکی ډوبسوي، ورک دي، خزي ناست دي، په یونان کې بندیان دي، په معمولي
وړاندیز مو څه دی؟ همدرد صاحب، وړاندیز مو څه دی چې دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
دا ستونزه چې رهبری جوړه نه شي، د ولس مینه د پزرو کې دي، د رهبرانو پیدا نه شي، د وطن مینه په واقعیت سره پیدا نه شي. دا خو موږ وینو، جمهوریت کې موږ زورې دو، امارت کې زوريږي، هلته عزت مو اوسې عزت نه ستاول خپل شخص هم دکل صاحب. ما ویل زدي لوی لارې په سر پروت یم کنه، چې د موټرو لغره هر نه موږ ته خوب هم نه راځي. ما ویل چې موږ بدل کا ان شاء الله تعالی، د امارت حکومت کې په موټر کې سپریږو، بس سرویس به پاکستان. موږ یې ګورتي خور کې دوه منزله سړکونه دي، مثال دا ستونزې نه دي که سړک نه وي، ولس ته ستونزې نه دي. همدغه چې بار ته شي په پاکستان کې، زه درته یم، د هندوی عزت ستا دي، چینایي ستا دي، جرمني ستا دي، د انګریز ستا دي، افغان پکې نه ستا.
ډېره زیاته مننه.
پکې پراته دي کنه، دغه دا کم څه پکې پراته دي؟ دغه ته زه دا وایم چې دغه افغانانو سره ځان مشهري کوي، چې دا کم په افغانستان کې د امام پکې ډېر سکني خلک دي، ځکه چې نه مولاکه وطن خپل دی او نم دی وطن کې څوک خپل
دی. هغه
هم وطن نه او ما خپل تم خدای خوشاله لاره.
ډېره زیاته مننه همدرد صاحب چې په دې خبرونه کې خپل نظر شریک کړل اوریدونکو سره. ستانګزای صاحب، د خبرونه پای تر ازو غواړم چې تاسو د خپل خبرې لطفا راون غړی. د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې خلکو ته د سفر ستونزې اسانه کړي؟
تکل صاحب، په اخر کې څو موضوعاتو ته اشاره کوم. اول خو دا چې د خلکو د ستونزو د حل او د اواری د لارې د اواری په خاطر باندې، اول خو باید دا کار وکړي چې ژر تر ژره باید په هر ډول چې کیږي پاسپورت ویش باید خلکو لپاره، چې هغه د خلکو یو قانوني او شرعي حق ده، دا باید ورته ورکړل شي. په خاطر باندې چې ډېر خلک ضرورت لري او سخت ضرورت لري، دا یو کار دی وکړي چې پاسپورتونه ویش دي ورته شروع کړي. دا یو. دوهمه موضوع دا ده چې حد اقل د سفر پړاو کې چې یو څوک غواړي دی باندې وزي، حد اقل تر $1,000 باندې $1,000 باید خلکو لپاره پری خودل شي تر سو دوی د خپل تداوی یا د نور مشکلاتو لپاره دوی وباسي او نور لارې چارې د دې ته ولټي چې کچیرته $1 قاچاق کیږي اصلا د دوی هغه جرړي راوباسي هغه عمومي خلک دیونی سي هغه څوک چې قاچاق پر د $1 هغه څه دی وګرځي پیدا دي کی دا د ولس نه مثلا د دی ولس ستونزې دی ورته پریږدي ولس دی نه هغه کوي نه دوري په دې مسایلو کې بل دا چې له سفارتخانو سره باید دا ستونزې حل کړي او کوشش په دې باندې وکړي چې که حد عقل پر رسمیت هم نه پیژندل کیږي ولې سفارتخانو سره یو داسې یو تعامل ایجاد کړي چې سفارتخانې راشي په افغانستان کې او د خپل مشکلات دوی د افغانانو مشکلات لنیزدې ورسره وڅاري او بل موضوع بیا دا ده چې په آخر کې دا وایم چې د افغانستان په کچاول باید کوشش دا وکړو د آخرینی موضوع په چې روغتونونه باید خپل په افغانستان کې معیاري کو معیاري ډاکټران ورته برابر کو مسلک ورته برابر کو ترغو دې ته مونږ ار نه شو چې له افغانستانه دیبان دي د تداوی لپاره وځو هغه پیسې چې مونږ په پاکستان کې یا دیبان دي مصرفو کچیرته دی وی میسته هغه پیسې $15,000 چې هر مریض باندې ته مونږ مصرفو دی وی میسته لپاره په افغانستان کې ټول کو او دغه پیسې لار شو معیاري شفاخانه یا روغتون دی افغانانو په لپاره جوړ کو او معیاري ډاکټران ورته راولو دغه مشکلات به د مونږ خپل منځ کې حل شي او ضرورت به نه وي چې پردیو ملکونو ته سفرونه وکړو.
ډیره زیاته مننه د ټولنیزو حقوقي چارو شنونکي مشتاق رحمان ستانکزای. له تاسو هم مننه قدرمن اوریدونکو چې د مایکروفون ستاسو خبرونه مو تر پایه واوریده او له هغو درنو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظریات له نورو سره شریک کړل. تر بیا د خدای پامان.
Come on, come on.